دوی بجه شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوع د ځوانانو د نقش مسله تر بحث لاندې نیسو. خو تر هر څه مخکې خبرونه زحمت شي وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کونړ کې وویل دښمن د توغندیو د بشټولو لارې غواړي د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. په کندهار کې چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا ویروس سره رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان پولیس ته نږدې د سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشتو له لارې د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. حمدالله محب د کونړ په سرکانونو کې وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیالي.
تیرونی د چهارشنبه پر صفان چارواکو ادعا وکړه چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا د هوانډز شوي دي او یو شمېر ملکانو ته مرجوب لا وشته ده. د پاکستان یو امنیتي مسول چونو مې نه وخصل شوی اسوسییټډ پرس اژان ساغه وخت ویل چې د افغانستان لخوا یو رسمخ کې د پاکستان پر دز شوي وي. کونړ ته د سفر پر مهال د شاغل محب سره نن د ملي امنیت لوی رئیس د کورنیو چارو وزیر د سیمه ایز ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملګری وو. د کندهار امنیت قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وشلې دي. د کندهار د امنیت قمندانی بیان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوال تر هرګرو ته مرګ ژوبلا ورسېده چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو تجمع حملې ترسره کړې دي. امنیتي ځواکونو دې ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانټیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرونې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اوغوی دزونه کردی دی اما خلق ملی پولیس پا کنلاتر کسی اخیسی دی اوغوی تخت کردی دا دوغوی نخبر نیو سلخان داری که نلری.
د کانټیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو د جوړېدو د ملي پروګرام له لارې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 22 پروژو له پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالو سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. لاسادي راډیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کورونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرسته ورکړي. په ورته وخت کې د مشانو دراتونکو وکلونو لپاره د اروپای ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپای اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشري کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلي دي چې دا د اروپا لپاره یو تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو له سترې کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې بوریس جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن ستیرونې دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر لنوی کال له چینوان اخلي. د سر اعظم بوریس جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. او روسي خبر دا چې د چاپیریال ساتنې فعاله گریتا تونبرگ د گولبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرگ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرگ د سویډن ده. د په ویډیو پیغام کې وویل چې دا به د پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د گولبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې ولس کلنې گریتا تونبرگ اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه شامله ده. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نوماندا هم وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خره لاس تویم په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی څومره غږ اوریدل کیږي او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال د په کابل کې د ازمګ میلمه ده همدارنګه لیمه شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له موږ سره ده هم نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال دی چې له کابل له موږ سره میلمه ده البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال دی خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لاري کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات څه دي افغان ځوانانو ته په کوم مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي دا ټول مسایل به په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو تاسو هم کولای شئ په همدې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکه ملمنو ته خراغلاست وایم فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغله رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي همدارنګ لیمه شنسب هم د سکایپ لاري له موږ سره دا ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه زه غواړم لیمه شنسب له تاسو پیل وکم تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو په خوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود اوس هم فعالیت کوي دا راته وایي چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د مې اعدامو هشتاګ جوړ کړ افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بل خصوص د ځوانانو هغه حق ادا چې دا هغه رامخته کی را څرګندې کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي
بله سلام علیکم بچ تاسو د پښتنې پاره ونځوي ما چې د غدواړه په اول ځل کې کومګه دی ته وګورو د غدواړه یو مختلف مسایل دي کچې ته مونږ د ایران د غدري مدني فعالانو وبخي د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کوم هاشټګ چې کوم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه و او نه هغه مخه و بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي مخه وي نو د هغې کبله موږ نه شو کولای چې یو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي و چې دغه کوم یو توجه چې دی ځان ته د نړیوالو وګرځوله د دې په نتیجه کې دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګه د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمونږ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمونږ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي. نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیات نه، ځکه زمونږ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه وروسته خبرې وکړم.
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د می اعدامی هشټګ پیل که تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دو ورځو کې وکته، له همغه نه په له همغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایډیا پیدا کړ چې دوی هم دغسې یو هشټګ پیدا کړي، او د دوی هشټګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو، او د دوی هغه اصلي پیلوونکو هم عزیز حکیمی، همدارنګه یو بل ځوان اعجاز ملکزاده او ځینو نورو، دوی ویل چې ایرانیان کولی شي نو افغانان هم باید دا کار ترسره کړي او غاک خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، خو دغه ټرین را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو، بیا دارنګه په سوریه او بالاخره په ایران او اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې دا خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیباش، نه زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستئ، له نږدې هم له خلکو سره خبرې کوئ، ټولنیزې شبکې هم څارئ، څومره د دغه طالبانو ته باج مو ورکوئ؟ هشتاګ چې په دې وروستیو کې راوتی دی، یا تر د مخکې ستره کرخه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتاګ راوتی و، کمپاین پیل شوی و چې تمرکز یې ټول له طالبانو سره د سولې خبرې وي، چې هغوی ته ډېر امتیازات مو ورکوئ، زموږ حقونو ته مو پام وي، او زموږ لاسته راوړنې مه په اوبو لاهو کوئ، دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ مېلمنو او ټولو ته سلامونه. او دومره خبره ده چې دا هشټګ اکټیویزم چې دی، ته وایي دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مه ورکوئ، دا لومړی ځل لپاره افغانستان کې، دا اول دفعه لپاره نه دی چې افغانستان کې شروع شوی دی، او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشټګ اکټیویزم د افغانستان. د دې نه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو، کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو، هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشټګ اکټیویزم شروع شوی دی، او د کلونو راهیسې هشټګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې، هغه افغانان چې افغانستان د نن دي او بهر دي، د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناکه ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مه ورکوئ هشټګ چې دی، په هغه باندې ریچارج، په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشټګ باندې لیکنه کوي، هغه نړیوالو پالیسي میکرانو، هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دي، هغوی ته رسیږي. د یو هشټګ کارول هدف په هماغه لحظه هماغه دقه د یو پالیسي تغییر نه دی، بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دي، د هغه تغییر دي تر څو په راتلونکي کې په پالیسي میکرانو او هغه څوک چې په پالیسي کې کار کوي هغوی پکې دخالت وکړي او هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته ووایي چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشټګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایي، د اغېزمنتیا په اړه باندې که راته وغږیږئ.
لومړی خو ستانکلی صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروګرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو په یوه سي د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جواد دی او ستا، نو په دا وروستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشټګ یا بلکې هشټګ شروع سو پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او پتیره بیا د رسنیو د کارونکو او پتیره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کړو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او په ټوله کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یوه پراخه کتله موجوده ده او هغه نه غواړي چې یو چا ته باج ورکړي یا نظام یو چا ته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي چې مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي چې هغه فکر دی حتمی تطبیق سی. خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې رامنځته کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مؤثره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کېږي یا ډیر ورکول کېږي هغه بیا دغه د هشتګ په وسیله باندې لاسره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یو موضوع لیکنې وسي خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو څه سخته وي.
یعنې په انسجام کې هشتګونه مرسته کوي.
یعنی د نظریات په انسجام کې د خلکو په انسجام کې د یوې نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري. یو واحد هشتګ زموږ تاسې د ډېرو هشتګونو مثالونه هم دلته او هم په نور نړۍ کې ورکولای شو چې د خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري استفاده هم ځینې کېږي.
ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې کلونو رئیس ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک یې له خدماتو سر ټکوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنیو سربیره او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې. لغه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغه سی فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان حتماً ترې خبر دي، په سیمه کې د دغه سی فعالیتونو اغیز څه دی؟ په خلکو کې څومره د حس راوي خوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه خمر کې سلامونه نیکی هیلې احترامات ته وړاندې کوم. تاسو ته درنو ملمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان هم خاصه ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خلک را بیداره کوي او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیا وي د دوی خپل ځخ ورته کولی شي او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځخ ورته کولی شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپل حقوقو د پاره ځخ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي مسله د خپل سیمې د ناخوالو په اړه د ځخ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لوی لوی ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي او د خپل هیواد په اړه د لوی تصمیمونو په اړه دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، ځخ پورته کړي او ډیر متاثر دی د ځوانانو د فارا او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي او دوی په دې باندې یو ډول انګیزان پیدا کولای شي د دوی ځخ تر یو ځای پورې رسیږي د ټولنیزو رسنیو د لارې او دا وسلن هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په هرې ناخوالې په اصل کې ټولنیزو رسنیو ډېر په ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځاګه تر یو ځایه پورې رسېدلې او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو ورته متوجه شوي او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په اړه لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري د د دوی نظریات کړه په هغه کې کم کمی د دوی نظریات په شی ځای پر ځای کې او هغه خپل تګلارې چې ده هغه ور باندې مکمله کی او خلکو هغه حکومت ته متوجي.
بلې مننه کوم رودي صاحب بیا به تاسو ته راسو. لیمه شان صاحب زه غواړم بیا هم تاسو پښتنه وکم چې اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سمبال شوې دي. دوی له ټویټر له ویب سایټ له انټرنیټ له نورو لارو ټلګرام انستګرام ممکن له فیسبوک اخو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوي ځوانان فعالان او یا خپل خپل طالبان دوی وایندویان دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیل موضوعګانو کې حتی دوی وس چټرمونه جوړ کړي دي خبري سره کوي په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي. د ټول فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو د اوس وخت طالبان د 19 شلو کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتله کوي څومره لوی تغیرات پکې ګوري؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلک لري په ټولنیزو برخو کې خلک لري نو دی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال د پر جواب ورکي ځکه دغه د سولې پروسه کې د سندې چې پړندوستر غو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي نو دی هم باید دغه بل لار نه لري دا راتون کې دغه ټولنیزو رسنۍ په ټولنیزو رسنۍ کې برخه اخستل هتا غ خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنۍ د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو د پاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي نو زما په فکر باندې د سولې پروسې د پاره د دیو د پاره وازنې لار هم دغه د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکي ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنې سده چې دغه پروسې وزندوله کومنګ دغه د سولې پروسې کې د میرمنو رول وګورو اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې اجازه یوازې سړو ته ورنکړه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي زه څه غواړم د طالبانو سره او په کوم شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر وایي خپل مشورې شریکي کې او خپل وړاندیزونه وایي چې موږ په کوم وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي.
او زه غواړم په پختم چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایل ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړل د طالبانو دغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی؟
زما په فکر باندې دلته ملک ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي یو وحشت منګه ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت د طالبانو مکتبونه سوځول د ورځې سل کسه ځوان نسل وجل دا کم شوی نه دی خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی واړی چې هغه خپل لغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې منګه بدل شوی یو نو زه فکر کوم دا خطا سي لرلې شي تر څو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریه سره شریک کی نو
مننه بیا بم تاسو ته راشو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان د سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې د غوسنوي کمپاینونو یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو انا سره لخوا مختوړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ځای نشي. دا د سهیل شاهین د ریزو چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی او البته دغه کمپاینونه اوسنی نه دي لخوا هم پیل سی او تر ټولو لوی بیلګې د سری کرخې کمپاینو تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسی حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنگ نه یا جنگ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی او ډیر زیات مشهور سو دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې د نن ورځې د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوې دي خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدونو مسولیت هم دوی منلې دي یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدونه کوي یعنی د دوی په جنگ کې څه تغیر نه راغلی خو د اوسنوي فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوت طالب ګورئ تر 1960 کلونو مخکې؟
د څه دی ورورخه چې طالب ماغه طالب دی د طالب افکار ندي تبدل شوي دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وښایي هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ ندي موږ نشو کولی چې دې ته تغیر وو. یو دومه خبره دا ده چې د طالبانو ټویټر نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو د طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته کېنولې دي او هغه ته اکاونټونه جوړ کړی وي چې بس تاسو دې مخکې شي او تاسو دا ټول کارونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ تاسو په قندارو په هلمند په زابل او په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق تلاسرسی نه لري هغه نشي کولای چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل تلاسرسی ولري تر څو چې ټول ورکولای شي په یو اندازه باندې د یو تیش نه د وسیلې په توګه استعمال کی. هلته که تاسو ته راځي تلې رشاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي تلې رشاته تاسو دولت ته کنځلې کوي دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنگ کې درته جنگيږي. دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب افکار نه دي تبدیل شوي کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکه دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغه د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاف کار کوي.
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال. البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکو چې ټلیفون راته وکي. خو اوس به رودی صاحب ته ورسو. رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسې د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلې او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډېر تغیرات نه وي راغلي ځکه چې په موساکلا کې اوس هم د طالبانو غندې هماغسې پخوانی دور ویل کېږي چې روان دی خو په لښکرګاه کې یا په نورو ځایونو کې چې امنیت شته څه تغیرات ګورئ یا د طالبانو نه خبرېږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي افکار یې څومره بدل شوي تر پخوا؟
واقعاً خبره داسې ده چې داسې هم نسو ویلی چې بیخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بیخي تغیر نه وي پکې راغلی. زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې وسیرو او که لښکرګاه کې وسیرو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو د هرې سیمې احوال لرو. تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخت دریځي چې شلو کاله مخکې درلودل هغه اوس هغه نه لري. مثلا خبره ده چې د وس مثلا هغه وختونه کې دوی په ودونه کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول. اما اوس په مساکله کې چې هم وادي هغه د په کور کې چې کوم سندرې او ارتکیل یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلې مزایمت نه کوي او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته داغه دوی چې دي ټولنیز رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیز رسنۍ چې دي د هغوی بیا نور څه د دوی کار دی خو مقصد ډیر هغه دغه چې دی. بل خبر هم دا چې د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په داغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شول کله چې په طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدل سړک به جوړېدل واله به جوړېدل کلینیک مکتب به جوړېدل هغه به مخالفت کوي او دا به یا به یو باندې دا کول چې خلک مرتخ مخاړي یا بل یا بل خوښ هغه د طالبان په سیمو کې اوس د خپل د مساکله او د زمینداور هلته د زمینداور د اولیه کاج دی د مساکله د بنک کار دی هغه تکنیکی سروې اوس د دوی په سیمه کې روانه ده بیل کوم مشکله څخه او دا د چې کده سړکونو کاری کده ولو کاری کده مکاتبو کاری کده شوونځ نور د دغه کاری د کلینیکونو کاری یعنی هلته روان دی کوم پروژو ته مزایمت نه کوي. نو دا په الیتو چې موږ ګورو دا خلک دي حتی ملکی ادارات او مامورین چې زیو راځي څه مشکل نه ورته جوړي. نو د دې څه د چې معلومی لري چې په هغه کې هم تغیر راغلی دی او خپل دغه ټولنیزو رسنیو پر هغه باندې هم تاثیرات اچولي دي. دلته دا ځوانان چې کله انتقاد پر هغه باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا د ډاکټر خو مرګ نه دی روا د مامور خو مرګ نه دی روا تاسو ویل دا چې کوی یعنی وخت کې دا خلکو هم د دوی پسې مو چې ځای نه درلود نام تللی سوله همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې و دا سم نه و باید اصلاح شي نو ډېر تاثیرات یې اچولي دي تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بیخي ډېر توفیر پکښې راغلی دی یعنی بیخي سل په سله کښې دا نه شو ویلی چې هېڅ تغیر یې نه دی کړی دغه چې په مثلا د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته په هلمند کښې درې خصوصي پوهنتونونه شته یو دولتي د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي حقوقو سیاسي علوم پوهنځی وایي طب انجینري نور پوهنځی وایي دغه چې دلی مرکز کښې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي کمپیوټر وایي یعنی چا ته یې مزاحمت نه دی کړی نو لحاظه موږ ویلی شو چې هغوی کښې هم تغیر راغلی دی او تر ډېره پورې دغه د تغیر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو د برکته دوی اوس ورته متوجه شوي دي او تر ډېره پورې په ځان کښې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راویستلې ده.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزي، زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل منه و، دوی سم نه ګڼل، د دوی د رهبره عکسونه هم ډیر کم دي، یوازې یو دوه عکس یې شته، اوس هم دغه جنګي قومندانانو عکسونه ډیر کم دي، یوازې د سیاسي برخې مشران مصاحبې کوي، لایو راځي خبرې کوي، له ښځو سره مصاحبې کوي، موسکو کې هم له څو ښځو سره دوی مصاحبې وکړلې. څه فکر کوئ دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم وویل، رودی صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبان چې د طالب پلو خلک اچوي خپل عکسونه او کامنټونه مورته لیکي، څه فکر کوئ دا راغلی دي مګر ولې په جنګ کې تغیر نه راځي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنګ کې نه دی راغلی ځکه چې اوس هم جنګ روان دی؟
ستانکزی صاحب، ځکه دغه خبره له دې ځایه را شروع کړم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپلو کتابونو کښې لیکلي دي پاکستاني مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کښې د دې مدرسې نصاب جوړېدو بیا په هغه وخت کښې مولانا راشد احمد ګنګوهي او ځینو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې له رادیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاس سپیکر کښې اذان کول حرام دي، دغسې ځینې نور مسایل وو، عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کښې هم حرام وو، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو او دغه د دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه وو چې دوی فکري کار ورته کړی وو او منطقي بدلون یې کړی ده چې هغه ته موږ تاسې بیا فکري تکامل ویلی شو، دغه یو جبري بدلون وو چې په دوی باندې هم تحمیل شو، دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ د دغه د فکر طرز بدلېږي او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کښې نه دي، دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کښې برخه اخلي یا یې مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران یې عکسونه اخلي، د لویو لویو اوږدو څڼو عکسونه بیا تاسې هم لیدلي په فیسبوکونو کښې، دغه اوس د دوی د دایې په خلاف چې دوی مخکې ویل دا به داسې نه وایي چې روا یې کړو، دا ځینې روا سو، نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده، یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کښې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کښې تصمیم د بل چا په لاس کښې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولی شم چې طالب هېڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس، مثلا دغه تیر منی د موږ په سیمه کښې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان یې ټولو روغوښتو بیا هلته تحمیلي په هغوی باندې خپل هغه دوی سناتونه ورته وایي، په اصل کښې خو هغه کمپوزونه یې لام د سندرو دي، دغه شیان یې ورباندې واورېدو او بیا یې ټولو ته په اختار وزمه او په ډېر ټینګه ژبه ورته وویل چې هېڅ نه شئ کولی چې مثلا تاسې حقوق ولولئ، داسې پوهنځۍ به وایي نه لولئ، په هغه ساده ژبه که ووایو وایي چې بیا په حکومت کښې کار کوئ داسې پوهنتون به نه لولئ او داسې پوهنځۍ به نه لولئ، یعنې ځینې دوی ورته مشخص کړي چې دا به لولئ. او په عین حال کې د ټولنیز رسنیو له اغیز دی په خپل ډیر ځات پیری هغه خلک ټارګټ کوي حتی لایکونه یې ګوري په زده خبرې مسي د جنو کسانو والونو ته دوی ورته خلک ګمارل دي دا چا چا لایک کړی دي زه داسې کسان په نامه پیژنم چې مو په سیمه کې چې هغه دوی بولې دي او هغه کسان هم پیژنم چې چا د لایکونو په تورې بولې دي نو دا د دوی هغه خواله رسنیو سره چلند ده لدی مو کولای شي چې د دې هغه د ستراتیژي قوم کې د جګړې کوم اهداف سور کول سوي د هغه څومره جدي تعقیب یو هغه د ټولنیز او فکری بدلونونو هغه مخکې خبر لکه تاسو د اکسو وکړه د خپل دوی رادیو د تلاوت اوریدل هم حرام کړی ونو دغه شیان ځنی دغه کیږي په اصطلاح یو رقم ځنی روا کیږي او هغه څه چې د دې د جګړې خبره د هغه په یو عکس باندې د یو سړی ملکی دا اوس د موږ په سیمه کې په غزنی په ځینو ولسوالیو کې ځینې مثالونه نه بیخي دغه یې درکولای سم یعنی د یو خو مثال وي یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی تلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي دا اوس څه وخت مخکې یو بل پروژه یې را ایستلې ده پروژه ورته وایاست ورته وایاست د پخوانۍ ونې په خلکو کاږي له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده له فرهنګ سره له هر څه سره ده خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي خو د واقعتونو په اساس دی کوي نو هغه خلک بیچارهګان وایي دلته موږ ته زینو زنګونه او حلوای وای موز د خپل باغ کارت نشته لای رازو د خپل کور نه مخم د فلارو نکا یو غا تاونه وی توت وی لاس نه پراګز دغه کاو بیا هلته دومره څوک نشته چې اوس یو وخت واخلي نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده یو خاله رسنه یا ټولنیز رسنه یا د ځوانان له نظریاتو د دار خبره بالکل تاثیر لري په طالبیم لري خو هغه هغه ډول عکس العمل نه کوي چې څوک وای دی په ځان کې تغییر راولي ځکه دوی داس نه وایي په معنی وکړه دی وای زه یو څه لرم هغه ډیر درش دی هغه کڅوک نه مانی باید سری وو حالت نو دې ته څنګه بدلون وای
مننه کوم تاسو نظریات مو اوریدل اوس به د ملمنو په خوخه البته دوی سره مخکیم ویلو چې اوریدونکو ته به هم چانس ورکوو چې دوی کومې پښتنې ولري یا نظریات ولري په 0922255509293540 باندې کولای شي تماسونی سید ازادي اسکایپ هم کولای شي چې البته که فارغ وي زنګ راووي خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون لاري میرا بانیو که خپل لړ نظر یا پښتنه مطرح کړي.
بله السلام علیکم څنګه کوئ تاسو سلام او اوریدونکو او میهمانو سلام هم تاسو ته وایم چې موږ له تاسو څخه پوښتنه
کوم. او مننه ځوندې او سلامات اوسه میرا بانیو که خپل نظر یا پښتنه کوم لړی مطرح کړي.
تیر منل کو وخت نه ما د شل کال پهلې باو د وو سالې د خاص فکر ما فکر سره تغییر نه وکړي. ځکه چې دا و سم ازمره چې څنګه کارلاو په دې کې مکتبونه دا وسم تړلې دي دا کله کورونا مسله یې کله په وسم تړلې دي په بګران کې موږ یو ځای وسم ځای لور هغه ما په نامه سم ځای دا چې په څو ورځو باندې دا کابو ډیر نه پوس لري په یو ځای یو مکتب دی په هغه ته وځي خاص نه لپاره سوي او نور سړک کې یو د ګریس څخه تر چنګیر سیمه یو څه سړکو پدې میلادونو ډالر واخته له کومه تاسو باندې شاه سړک جوړ شو په وخت دی هغه سیمه سره هغه سړک مکمل واړوي دا چې ډېر ډېر څه چې زیاته واخته له کومه تاسو باندې ټولو تغییر نه کړی دا چې وو څه ما په خپل کارونه کې زموږ کړی دا
او هغه څنګه کوم کارو چې دغه وړاندې کوي څنګه مننه د تاسو نظر و امرید بل اوریدونکو هم لرو دوی ته بام وخت ورکو مهرباني وکړئ څوک نظر یا پښتنه کلرې مطرح کړئ د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام او د سولې خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه په دغه پروګرام څرخیږي مهرباني وکړئ څوک یاستې چې پښتنه لرې له رادیو کلګ لري کینه خاده چې بیا غږ موږ مناکس نشي نو کولای شي خبرې وکړي مهرباني فکر کوم د دوی ټلیفون مشکل لري بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې موږ یو لاين کې کولای شي دی زنګ راوي په 0922255509 باندې همدارنګ د افغان بي سیم اس ام اس 0123 لاري موږ ته لنج لیکلي پیغامونه راستولای سي اوریدونکو لرو دا بر واخلو بیا به برته ملمنو ته ورګرځو مهرباني وکړئ څوک یې کوم ځای مو زنګ راواله ام د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، فکر کوم ټلیفونونه زیات دي او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالې شي. نو یو اوریدونکو راخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اوري؟ البته زینو ځوانانو موږ ته اسمسونه هم را لګلی، له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلی د هلمند د ځوانانو څخه دی، دا چې ځوانان په سوله کې ډیر زیات رول لوبوي. که چیرې ځوانان د سولې لپاره یو میاشت صادقانه کار وکړي، د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ رانشي. عزیز غالب لیکلی دی، په سوله کې مثبت رول ځوانان لوبولی شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو بیرته به میلمنو ته وروګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړه خو برابر نشو چې بل اوریدونکی راواخلو. دا ور به له نظر محمد رودی پوښتنه شروع کړو، دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي، البته د سولې په خبرو کې یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکی سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه، البته چې امارات وي، دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان حکومت، افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوئ چې که سوله راشي، د سولې خبرې مخته ولاړې شي، ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله هم پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده، اوله خبره خو افغانانو ته مهمه ده، ځوانانو ته دا مهمه ده، افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي، خلک په یو امن کې ژوند وکړي. او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي، هغه دوی باید خپل توافق ته سره ورسیږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لاندې دي چې جمهوریت که امارت، د خلکو غوښتنه دا ده، د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم، چې سوله چې په هر ډول وي تاسې یوار یو توافق ته سره ورسیږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت دي، هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په وارې وارې زخ پورته کړی دی چې تاسې اوربند وسئ او د ترڅو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسیدونکي سي، هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې. خپل بریدونو ته دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان کې موږ تاسې د یو برید شاهدان وو چې اوس ابل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده، اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یوارې بانې کولې چې دا نه علاقه و دا خو زموږ سره بندیان دي، بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړل، اوس بیا د 6,500 بندیانو مسله دوی را برسېره کوي. نو دغه 6,500 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی و، اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 6,500 کسان دي. نو مخکې تر دې چې نور دي علاقول دغه اعلان به دې کړی وای، اوس نو څه ګټه کوي چې په 4,000 څه دي زیات اعلان کړل او دلته یو خنډ هم مخکې واچي سو. نو موږ وایو دوی د اول وار یو دغه بانی دي یو بل ته نه سره کوي، او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تعرکات کوي، هغه دې هم خپل تعرکات ودروي او حکومت هم خپل تعرکات ودروي، یو بل ته د اختارونه نه سره ورکوي، یو بل ته ځان جنگي او قهرمان نه مارځي کې. دا داخلي جګړه ده، داخلي جګړه چې دا هغه اتل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي، یو وایي چې زه د مارک کتا درته جوړوم، بل وایي زه د سرا کتا درته جوړوم، او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي، او هر یو چې خپل بریدونه کوي پیغام یا ملکي کسان اخته کوي یا خپله که د دواړو طرفو څخه هر څوک مري د دې هیواد چې کاغذ ویدلې دي او په همدې کې واسي یو مور پر جړی دي، یو ورور پر جړی دي، یو پلار پر جړی دي. نو هغه د وروسته خبرې دي، د اوس لپاره خو دوی دغه نه وکړي، یو وار خو یو میز سره کښېني، دوی تر اوسه سره کښېنستلي لا نه دي. دا پر رسنیو کې یو بل ته اخطارونه ورکوي، یو وایي زه امارت نه منم، بل وایي زه جمهوریت نه منم. او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلي یاست؟ دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی. نو دلته دواړه ډلې ملامت دي، دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړه احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي. او ولس پر دوی باندې زخ کی چې د خدای په خاطر دا یو اساس واخ دی ولس پس نه بیا
مننه کوم تاسو ته بیا امر شو اوس به ورشو لیمه شنسبت تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بس مختول یوړل چې امدارنګ د امارات بس چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکل مخ سره سپینی سی او معلومی سی
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې که چېرته موږ همدغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوا نه طالبان وایي چې موږ راځو موږ به ستاسو سره خبرو اترو سره یو موافقې ته ورسیږو که زه بیا هغه پخوانۍ بېلګه راولم د ښځو د حقوقو په هکله طالبان وایي چې په دغه هکله باندې بحث کېږي چې صحیح دی ښځو ته به اجازه ورکړ شي د ښوونځیو د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل موږ ازمایلې دي یوه ازمایل شوی بیا ما ازمایه نو دا هغه د طالبانو هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتې دي او په اوسني منطقو کې چې کومو منطقو کې طالبان قدرت لري د یوې خوا دی وایي چې موږ ته وخت راکړئ موږ سره سوله وکړئ موږ بدل شوي یو خو د بلې خوا موږ ګورو چې په هماغه برخو کې دوی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشي تللی مکتبونو ته اور اچول کیږي خونځي شفاخانی دغه ټول سیزل کیږي په هر ورځ باندې سلګونو ځوانان پیغلې بیګنا خلک وژل کیږي نو دغه کم یو اصول ده د کم یو کم بس دیو سره خبرې اترې وشي او دیو باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچی ته دی ووي چې صحیح دی موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شوی یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبرې وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دیو فکر دی ګوري قانون کولای شي چې د انسان رویه بدله کړي مګر فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ ازمایلې دي نو دغه یو ډیره خطرناک تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې وسنی زمنګا پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنی شی چې اوس غواړي د هغه اته د خپل سر پاتې کېدل دی یعنی ځوان یوازنی غوښتنه چې اوس موږ مو وژنې وروسته به هغه د نورو د زده کړو او غنوري غوښتنې او حقونه دی غواړي اوس وای چې فقط موږ مو وژنې نو دغه لته موږ په دغه لیول کې ولاد سولې په خبرو اترو کې نو زنه پویم چې څنګه به موږ وکولې شو دغه نورو غوښتنې موږ پاغي و منو او پاغي باندې باور وکړي شو
مننه خغل عزیزی لتا سم پښتنه کوم چې کڅام چې دا پښتنه باید په اخر کې مطرح شي خو اوس می راوستل چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې دغه موضوع د بس مخکله مخک سره سپین سی څو دی میز بحثونو کې بیا ډیر ځان را مینستان شي او څو کلونو څو میاشتې ته ونرسي خبره
هغه پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ ونیسه چې ته راز دي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولې دي اوس کدی ته وایي چې زه دې نه وزنم نور بنو دي ما هر تر سره منی ام افغانان دغه یو وزارت تر رسیدل دي شاید غاړه ورته کیږي خو د ځوانانو د روشن فکرو مسولیت ته د هغه اساسي حقوق یو انسان خبر کی هغه ولې یو چا دومره په تنکړې د نور دغه نور جبرونه مومني یو چا ته وایي چې کټ وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارات مسله باید داسې یو مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یو فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارات باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډیر میکانیزمونه تجربه شوی دي مثلا تاسو ټول پیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي، دیموکراتیک نظام څنګه وي، او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي. په امارت کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته ووایې ته واک لرې او د ټولنې حاکمیت ته ته باید رایه ورکړې. دلته په امارت کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي. یو څوک دا یو اهل خبرم ځانته وایي، اهل الحل والعقدم ځانته وایي، هغه د دې په نظر علما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي، وایي مثلا دا امیر المؤمنین دی، یا دا د دې زمانې د مسلمانانو امیر دی، یا دا عمر بن عبدالعزیز رادی خواته یو عادل امیر دی. دا ټول ادعایي او فرضیي غوندې مسایل دي. نو زه هم دا مسله کثافه نه سي، د موږ د افغانانو په ذهنیت کې دا د نظام په میکانیزم توافق بیا سختېږي. باید دا مسله ډېره جدي مطرح سي، بحثونه وسي. اسمو بلدی ستاسو کوم نظامي چوکاټ مقصد یموږ د نظام میکانیزم به څه ډول یو موږ به پاتہ په جنازه لار غرا با سکه به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکۍ ورخی سي اوس نه تکنه.
مننه حبیبه آشنا، زه غواړم پوښتم چې ځوانانو ته څومره په کار ده په دغې موضوعګانو باندې بحث وکړي، د امارات او د جمهوریت البته که راتلونکي سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نیسي.
زه فکر کوم چې د دې خب د جمهوریت او د امارات په اړه اصلا باید موږ د سره بحث وکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان وایي چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو. دغه څه اسلامي حکومت دی؟ د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا دا هشتاګ د کوم نه شروع شو. موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ کې تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکول. دا په څه معنی؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دی ومني، راده شي زموږ سره د کښېني، دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه. ته ده صحیح ده، په حکومت کې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړي، بل څوک راولي، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي زه تا سره اوربند کوم، طالب ته وایي. طالب وایي زه اوربند نه کوم. دولت وایي زه په تا حمله نه کوم. طالب وایي زه په تا حمله کوم. دولت ورته وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نماینده ګان هم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته، دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي، دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کې ټولې شولې، او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره خپل هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړه. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلی دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت یې د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نماینده ګان راوستي دي، سیاسي نماینده ګان په قطر کې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ، وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ جنګیالی هم حتی د دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي. دلته زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ خلک په داسې شیانو موږ بحث کوو، په داسې خبرو باندې موږ لګیا سو خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي. امارات یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي، ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیبه آشنا، تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کې وکړم. خو تر هغه مخکې دوه سمیسونه، درې سمیسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مارجې لیکلي چې عادل نوم دی، د لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض رحمان کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمیسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او سلامات تاسو باندې کوم عبدالمنان دقیق په کابل خرابه ما دما په نظر باندې او دا طالب طالبونو دې د مثال په خپل سر باندې پم دی وایمل دې چې خپل مصالحه دا اصلي مصالحه مسلمان پہ ایک سورا سارا مثال واشد نہ پڑی واشد کا مسالہ نہ ورکی رہ نہ ورکی اور کوئی مسئلہ وہ اختیار نہ لڑی واضح دین تمام جان سے یہ مل لے گی سہارا مسلح دسل تبارک اور تبران دکھی دے وہ باداران لڑی باداران مثال چلتا اس کلا نہ پڑی چامن
نظر مواخص ستاسو نظر مو واخیست مننه لیمه اغلی حبیبه آشنا زه غواړم د ورستی دور پښتنه لومړی تاسو پیل کوم دا چې حکومت خو وایي چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي ده اوسنی نظام دی عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي طالب څه الټرنیټیو لري څه بدیل لري د دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي طالب سره به څه وي چې راشي د اوسني نظام لپاره د تاسو په نظر البته یوه دقه کې لطفا دا پوښتنه مطرح کړئ جواب
طالبان وای چې مونږ د اسلام لپاره جنګیږو مونږ د خلکو لپاره جنګیږو د خلکو خګینه په هغه څه کې دا چې فعلاً همدغه اوس روانه ده نو که چیرې طالب خپل خبرو ته واقعیت ولري او په خپل خبرو باندې ولاړې په څه شي چې هغه نړیواله ته وایي چې مونږ د حقوقو طرفدار سو مونږ داسو هغه سو هغوی باید راشي هغوی وایي چې مونږ افغانستان زمونږ خاورم ده هغوی دغه ادعا کوي که چیرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځانته افغان وای نو هغوی باید راشي د دولت سره د حکومت سره ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي تر څو پورې به یو د بل ستونې ته دوی چړې نیولي داسې خو نه کېږي چې مونږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي نو مجبور دي چې په سره یو ځای کېني یو دوم داسې د دې نه مخکاري چې طالبان نور د جنګ نه ستړي شوي دي هغوی نور نشي کولی چې جنګ وکړي جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي همدغومره وخت غواړي همدغومره انرژي او نور ډېر خبرې غواړي چې هغوی سره نور امکانات
نشته ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا کراته ووایي چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي او جمهوریت دی
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو او په نال کې په تېره بیا د ښځو حقوق دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت را وړي دي دولت یا د عملي کولو لپاره عملا کار کوي او خلکو ته ورکړي په عین حال کې د بیان ازادي استفاده بیا دوی هم کوي خو په خپله څه نه لري خپل ځکه څنګه لري ما مخکې مثال درکو چې په یوه نیوکه یو څوک وزل کیږي نو دا خو د بیان ازادي ترجمان نه ده بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځنې اخلي خو نور داسې څه نه شته یوه داسې دوی کوي وایي موږ په اویا فیصده خاوره حاکم یو خو په عین حال کې بیرته په دې اویا فیصده کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو نه یو تعمیر جوړ شو نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو برعکس دغه په سړکونو کې کولنګان او ترکتلان واچول شو په هلمند کې سړک واړول شو نو دا څه نه لري چې یو څوک یې درته کوي چې دغه شی درته لرم او دا درته وړاندې کوم
مننه لیمه شن سب تاسو راته ووایي چې د تاسو نظر د همدغه پوښتنې په اړه باندې څه ده
باندې طالب بل لار نه لري طالب نور غیر دینه چې د دولت سره خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي طالب بل لار نه لري ځکه هغه مرکزونه چې طالب حمایه کوي هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي نور ستونزو سره مخ دي نو طالب نشي کېدل تر عمر پورې حمایه شي او خپل جنگ ته دوام ورکړي نو طالب بل لار نه لري غیر دینه چې خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره ومنل شي کچې ته طالب دغه داول لري چې د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي ځکه طالب وژنې انسان طالب وایي چې زه سبا ما هغه صحیح دي آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونې او توهین ورته ونه کې طالب خو موږ وژنې طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي. انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی، د انسانیت خلاف دی. نو به څنګه دی د انسانیت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي؟ نو زما پان طالب بل لار نه لري.
اخیری نظرم دی نظر محمد رودی اخلو، تاسو د دې پښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغه ټول مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت وایي؟ البته یو دقیقه کې لطفا کلاند وایي. مننه.
خبر دسته دغه بدیل خو بیا د دولت په فشار پورې اړه لري. زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري، او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي ښه زړه نه شي ښه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوق بشر په اخله او همدارنګه د ښځو د حقوق په اخله هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړي وي، قانون ورکړي، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري، او دا د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ پنځه حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید
چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. ډیره مننه. نظر محمد رودی صاحب مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې 3 بجې دي. سید سمی عباس بل پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.